السلام علیکم د سهار و بچی دی پدی هله چې آرام او نیک مرغ ورځ مو پیل کړی وی. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مچلی او ریدو ترا بولم. نن سه شنبه د 1395 لمریز کال د حمل لسمه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د مارچ له 9 سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې طاهر روخان پر مخ وړي. په جرمنی کې افغان سفیر وایي زرګونه افغانان چې په دې وروستیو کې د هیواد ته رسیدلی دي غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان صدر اعظم وایي تر هغې بغلی کیننی تر څو پورې چې د تروریزم جرډې ونه باسي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ملي دفاع وزارت سرپرست وایي د افغانستان ملي ځواکونه په ډېرو ولایتونو کې پروسی عملیاتو کې وسلوال سخت ځپلی دي. د حکومت اجرایه رئیس د پاکستان په لاهور ښار کې وروستی تروریستي برید وغنده او د پاکستان چارواکي ژمنه کوي چې هغه تروریستان به وځپي چې د یکشنبې ورځې په ځانو جون کې 14 کې لاس لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه په ډېرو ولایتونو کې توانېدلي چې په روسیو عملیاتو کې وسلوال مخالفان وځپي. نوموړي په دې لړ کې په ځانګړې توګه د هلمند خانشین ولسوالۍ همدارنګه په کندوز او ننګرهار ولایتونو کې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه. ویل چې دا عملیات به دوام وکړي. معصوم ستانکزی دا څرګندونې په کندهار کې 215 اتل قول اردو د لیدنې پر مهال وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې دفاع وزارت رسنیو تاستولې راغلي چې د دفاع سرپرست وزیر په کندهار کې د دې قول اردوګانو کارونه وارځول او له سرتیرو افسرانو څخه یې ولیدل، سره یې کتنه وکړه او له هغوی ستاینه وکړه. د دفاع سرپرست وزیر په داسې حال کې کندهار ته سفر کوي چې له ګاونډي ولایتونو هلمند او ارزګان څخه د مخالفو وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو رپورټونه خپرېږي. دا حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان په لاهور ښار کې وروستی تروریستي برید غندلی او د تروریزم پر وړاندې د سیمې او نړۍ په سطحه د رښتینی او جدي مبارزې غوښتنه وکړه. اجرایي ریاست مطبوعاتي دفتر رسنیو ته په یو استولي خبر پاڼه کې د ښاغلي عبدالله له خولې ویلي چې دا برید د دې ښکارندوی ده چې ترهګري هیڅ پوله او سرحد نه پیژني او د هیچ چا نشي خپلېدلی. عبدالله عبدالله ترهګري د افغانستان، پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو ګډ دښمن بللی او یاده کړې ده چې یوازې هغه وخت هیوادونه ځانونه له دې شره ژغورلی شي چې تروریزم د اوزارو په توګه استعمال نه کړي. د تاجکستان سرحدي ساتونکي وایي افغان وسلوالو د سړک جوړونې هغه دوه تاجک کارکوونکي خوشي کړي دي چې تېره اونۍ یې له پولي اغړه په یو برید کې یرغمل کړي او ځان سره افغانستان تړولی وو. د تاجکستان د سرحدي ساتونکو وایان ویلي دا دوه کسان د تاجک پولیساتو او یو شمېر بانفوز افغانانو په هڅو خوشي شوي دي. د دې برید پړه سیمه ییز تاجک چارواکو د نشې مودو پر هغو افغان قاچاقبرانو اچولی ده چې د تېرې جمعې په ورځ یې د تاجکستان په جنوبي سرحدي سیمه کې د شوراباد په نوم خارګوټ کې کړیو. تاجکستان چارواکي ډېر کله د نشي موادو له هغو قاچاقچیانو سره د نښتو راپورونه ورکوي چې له افغانستان څخه اوړي. د پاکستان چارواکي وایي هغه تورستان بلمنځي اوسي او وبي زپي چې د یکشمې ورځې په ځانو جون کې حمله کې لاس لري. په لاهور کې دغه 14 شوخه اویا کسان وشل او له 300 زیات نورې ټپیان کړل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تیر ورځ په خپل وینا کې ویل دا کسانو ته اجازه ورنکړي چې زموږ د خلکو له ژوند سره لوبې وکړي. نو موړي ویل د پاکستان پوز به د سخت دریزو د پنازینو پر ضد عملیات وکړي. په دې اړه نور پروانه خبري مجله کې اوریدل شي. بلجیمی څارنوالانو هغه کس خوشی کړ چې په بروکسل کې تیرې اونۍ د خونړیو بریدونو سره په تړاو تورنو. بلخوا په دې بریدونو کې د وشل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته رسېدلی دی. تورن کس له بریدونو دوه ورځې وروسته نیول شوی او خو د دوشنبې په ورځ د بلجیم د فدرالي څارنوال دفتر وویل چې دوی داسې کافي معلومات نه لري چې په توقیف کې د دې سړي ساتل پرې توجیه کړي. په عین حال کې د بلجیمی چارواکو لخوا د درې نورو نیول شوو کسانو په برخه کې په توقیف کې د ساتل کېدو امر شوی دی. دا درې کسان په مرکز بروکسل او د دې هیواد په دوه نورو شمالي ښارونو کې د تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور په یو لړ عملیاتو کې نیول شوي دي. دا لاروخانه نه ده چې دا نیول شوي کسان د مارچ د 2 نیټې د بروکسل بریدونو سره تړاو لري او که څنګه. د روسیې د رسنیو رپورټونه وایي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر د دې میاشتې په سر کې په مسکو کې له چارواکو سره د سوریې د ولسمشر بشار اسد د راتلونکي په اړه خبرې کړي. د روسیې د انټرفاکس او آر آی آی نوستې خبري اژانسونو په مسکو کې د امریکا د سفارت د وین له خولې ویلي چې جان برن همدارنګه په سوریه کې د واقعي سیاسي انتقال په برخه کې د امریکا د حکومت پر دوامدار ملاتړ هم ټینګار کړی دی. انټرفاکس خبري اژانس همدارنګه د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د وین اولیک سرمولتوف له خولې وایي چې د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې مشر د روسیې د فدرالي امنیت په اداره کې لیدنې کتنې کړي، خو مسکو ته د نوموړي سفر د سوریه څخه د روسیې د ځواکونو له استلو سره تړاو نه لري. او د آذربایجان سترې محکمې د بشري حقوقو د یو مشهور مدافع وکیل انتظام الیف د بند په و نیم کلنه جزا کې تخفیف راوستی چې امکان لري لمخې له یو کال زندان تیرولو وروسته نوموړی خوشی شي. د آذربایجان سترې محکمې پرون وروسته هغې د الیف د سزا د ځنډولو امر وکړ چې د نوموړي مدافع وکیلانو په دې سزا کې د تخفیف غوښتنه وکړه او ویې ویل چې الیف روغتیایي ستونزې لري. اوس هم د هوا حالت له نجیبه زمان اورو.
دا هم د افغانستان د شمیر لوی شارونو د هوا حالات اټکل چې د سانتیګریډ په کچه وړاندوینه شوی ده. په کابل کې اسمان زیاتې ورځ دی د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 2 درجه، په کندهار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 12، په هرات کې اسمان ورځ دی د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14، په مزار شریف ښار کې اسمان ورځ دی د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 14، په جلال آباد کې به اسمان زیاتې ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 14، په غزنی کې اسمان دی د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 15، په ګردیز کې به اسمان زیاتې ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 4، په بامیان کې اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 1 درجه، او په فیض آباد کې اسمان ورځ د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 8 اټکل شوی ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. په جرمنی کې د افغانستان سفیر وایي د هیواد ته په وروستیو کې رسیدلي افغانان دغلته له سختو شرایطو تنګ شوي او غواړي بیرته هیواد ته ستانه شي.
تر اوسه پورې یو نیم زر افغانان دلته مراجعه کړي دي او کاغذونه د عودت د وطن لپاره اخیستي.
په هلمند کې د افغان پوځیانو اپراتیفي قومندان وایي چې په دې ولایت کې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت مخ په ښه کېدو دی.
دا پروسیجر دغه چې تر کجکی پورې مخ په وړاندې باندې روان دی، ستاسو دا ټوله لاره ترافیک پر مخ خلاص شي.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د انتخاباتو لپاره مدني ټولنه یا اکسین وایي چې ناشونی ده چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل وخت ترسره شي. د پاکستان صدر اعظم وی د لاهور خار د ورستي بریټ عاملان تبه سزا ورکړي او د تورزم پر ضد به خپل مبارزې ته دوام ورکړي. د خبری مجلې په پای کې د ژوند رنگونه ورو
تاسو خډیر مخشه وایم خو خلک انسو جنس پیژن.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لهونه د ماخام تر بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. په جرمنی کې افغان سفارت وایي په سلګونو نویو ورغلو کډوالو چې جرمنی کې له شرایطو تنګ شوي ورته دروسه هیواد ته د بیرته ستنېدو د اسنادو ترلاسه کولو لپاره مراجعه کړې ده. بلخوا د کډوالو راستنېدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل چې دوی له هیڅ اروپایي هیواد سره په زور هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو کومه موافقه نه ده لاسلیک کړې. په دې اړه جزئیات د اجمل اند په ریپورت کې اورو.
په جرمنی کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته وویل چې په برلین کې افغان سفارت او په منشن او بن کې د دوی کنسلګرۍ ته شاوخوا یو نیم زر افغان کډوالو مراجعه کړې، وطن ته د ستنېدو اسنادي وخت دي.
تر اوسه پورې یو نیم زر افغانان دلته مراجعه کړي دي او کاغذونه د عودت د وطن لپاره اخیستي.
ښاغلی صدیق هم دراز وویل په دې بیرته ستنېدونکو کډوالو کې ټول په خپل خوخه افغانستان ته ستنېدل غواړي او هیڅ ډول فشار یا زور سره نه دی مخ. په جرمنی کې افغان سفیر همدارنګ وایي افغان لوري له جرمنی سره تر اوسه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول توافق نه دی کړی، خو که څوک په خپله خوښه غواړي بیرته هیواد ته ستانه شي دوی ورسره د ستنېدو د اسنادو په برابرولو کې مرسته کوي. بلخوا د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی هم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې له بیلابیلو هیوادونو څخه 900 کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې یوازې له جرمني پکې 125 کسان شامل دي. نو مولوی ټینګار وکړ چې دا ټول افغانان په خپل خوښ سنېږي او د هیڅ ډول فشار یا جبري استلو مسله پکې مطرح نه ده. خاغلی بلخی هغه واضی هم رد کړ چې کندل جرمنی سره دوی د کډوالو د بیرته سنولو په برخه کې کوم پټ توافق کړی. وی ویل په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې لاغه هیوادونو سره چې افغان کډوال ورزی د کډوالو د رسنولو په اړه هیڅ ډول پټ یا ښکاره توافق نه دی شوی، خو پر یو تفاهم لیک کار کوي چې لمخې د افغان کډوالو سره د کوربه هیوادونو چلن روښانه شي. نوموړي په دې اړه د جرمني یادونه وکړه او وی ویل
مذاکرات ما در رابطه با تفاهم نامه قرار
است. تکل شوه ده یو تفاهم لیک پاړه زموږ خبرې اترې پایل شي. افغانستان پر دې تفاهم لیک کار کړي، خی تر پنځشنبه پوری نهایی کړي او بیا به جرمني لوري ته د غور لپاره وسپارو. که دا هوکړه لیک د دواړو خواو ترمنځ ومنل شي، پر همدې بنسټ به د کډوالو پاړه خپلو کې چلن کړي. د افغانستان د کډوالو او سندونکو چارو وزیر ټینګار وکړ چې دوی له هیڅ هیواد څخه په زور او جبر د افغان کډوالو له ایستلو سره موافق نه دي او دا کار به د افغان کډوالو په خپله خوخه ترسره کیږي. په عین حال کې په جرمني کې افغان سفیر حمید صدیق وایي هغه افغانان چې په خپله خوخه افغانستان ته ستنېږي، جرمني ورسره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM له لارې یو لړ مرستې کوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د افغانستان د برخې چارواکي وایي دا سازمان د هر هغه پروسې ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانان په خپله خوخه اروپایي یا نور هیوادونو بیرته افغانستان ته ستنې شي.
وامر دل چې په جرمني کې افغان سفارت وی په سلګونو نو ورغلو کډوالو چې په جرمني کې له سختو شرایطو سره مخ شوی دي، دوی ته مراجعه کړي چې اسناد ورکړي او بیرته افغانستان ته ستنه شي. په هلمند کې د افغان پوځیانو پراتیفي قومندان وایي چې په دغه ولایت کې ورستر بلې امنیت مخ پخې کېدو دی. عبدالجبار قهرمان د دوشنبه پورس له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په هلمند کې دولتي حاکمیت ورس په ورس د پراخېدو په حال کې دی او تر ډېره پورې جګړې کمې شوې دي. له ښاغلي قهرمان سره سفی الله سنګزي مرکه کړې او په سر کې د هلمند د روان وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې.
په مجموع کې په هلمند کې وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو مثبتې خواته روان دي، ښې خواته روان دي. د هرې ورځې په تېرېدو سره دولتي حاکمیت قواوی کرا کرا را خپل لغ اساسي مشکلات چې په مخ کې درلودل، مثال د سنگین لار ده تقریبا خلاص ده، دغه اوس د اصلاح په تحکیمات کار روان دي. دا پروسیجر دغه چې تر کجکی پورې مخ په وړاندې باندې روان دي، ترڅو دا ټوله لار د ترافیک پر مخ خلاصه شي. خانشین کې هم هغه د تصویري عملیات جریان لري، هغه ساحې چې ډېر کلونو په اصطلاح باندې د حاکمیت لاندې نه وي، په دغه نږدې په روند ډول مو ورځ کې بالکل هغه کامل تصفیه شوې. هغه د اصلاح باندې نور هم تصفیه پر مخ باندې روانه ده.
د هلمند د ځینو ناامنو سیمو چې پکې جګړې روانې دي لکه د خانچین یادونه مو کړله، هلته د افغان ځواکونو د همغږي په اړه راته وایي او دا چې هوایي پوځیان هم هلته عملیات کوي نه کوي او بالاخره د دغه جګړې لپاره به یعنی د تاسو په نظر چې ورځ پورز اوس کمیږي او امنیتي وضعیت ښه کیږي، داسې د تاسو په نظر څه خوشبيني موجوده چې بالاخره څه وخت به دغه ختميږي؟
هغه شدت د جګړې چې ما تویلی دی هغه نشته. خلک بالکل وس علاقه مند نور د جګړې سره نه لري. اتا قرار د خلکو ځین په دې جوړ دی په اسلام باندې چې هغه مخالفینو ته قاطع جواب ورکړي چې نور زموږ د بغل څخه لري. سي خلکو تاسو په اسلام باندې مشتاس په بغل کې موږ هم خرابې مشکلات پیښیږي. نو دا ټول له ټول دي چې قرار دی خو ته موږ ځو جګړه په هغه شدت نه ده. هوایي ځواکونه موږ ډېر کم استفاده ځینې کوو. دغه چې وسلې څه خپل ډېره کم استفاده کوو. کله مې زیم پر دې باندې جوړ چې ډېر توپونه او ډېر تیاری او ډېر ټانګونه نه مشکل حل واقع کېدای شي. کېدای شي چې دا باندې نور داسې وسایل او داسې تخنیکونه وو چې هغه د مشکل حل
ډیره زیاته مننه کوم. په جګړه کې د افغان پوجانو د چلند په اړه هم ځین شکایتونه شوې دي. یو مثال په تاریخ ناور کې د مرجې په ولسوالۍ مربوطاتو کې څو ورځې د مخه په یو میلی باندې د پولیسو ډزي چې په کډیرو خلکو ته مرګ جوړ لوخت دی. یو مثال دی په خپل د تاسو په کسانو باندې چې امنیتي کسان دي، له تاسو سره دوی باندې هم ځین شکایتونه شوې دي چې په خار کې دننه په لخرګا کې دوی په شخصي جامو کې ګرځي او دا د خلکو لپاره یو سرخوګي باندې جوړ شوی دی. په دې اړه باندې تاسو نظر څه دی؟
خو په مجموع کې دا د تاریخ ناور مسله دا چې د ستروسو پورې هم نه موضوع دقیقه نه ده. د خصوصي ترڅلنې لاندې دا چا چې د عمل تر سره کړی دی هغه په لاندې نظامي څارنوالۍ کې د تحقیقاتو لاندې دی. دا غوی دا د پښتو باندې چې دا پیرونه یا چکان مقابل لوري کړی دی. موږ کتن په نه دی کړی، موږ دوه نفره په میله کې وشتل شوي دي او موږ په هغه کې دغه په کومک باندې وکړو. پر موږ باندې پیرونه وسپرو، د پیرونو په نتیجه کې دغه د بیګنا خلکو مرګوب له من سره راغلل پاتر اعظم زما شخصي خلک زه شخصي خلک به خل رمنه مطلق مردود ده هر چا چې دغه خبره کړې ده لا باندې شرماور ده غوې ده پر مردود ده زما سره زه به خل شخصیت هم بډیګر نه لرم
دا هلمن وضعیت ورستر بل په خکېدو دی او دغه ته جګړې هم مخ په کمې دودي دا خبره په هلمن کې د افغان پوزیشن د اپراتیوي قومندان عبد الجبار قهرمان و چې ل سفی الله ستنګي سره په مرکه کې وکړه پاموکړه د مهمو خبرونو لنډیسته د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه په ډېرو ولایتونو کې توانېدلي چې په وروستیو عملیاتو کې د دولت وسلوال مخالفان سخت وځپي د افغانستان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان په لاهور ښار کې وروستی تروسي برید غندلې او د تروریزم پر وړاندې د سیمې او نړۍ په سطحه د رښتینې او جدي مبارزې غوښتنه وکړه د تاجکستان سرحدي ساتونکو وی افغان وسلوالو د سړک جوړونې هغه دوه تاجک کارکونکو خوشی کړی دي چې 13 ونې لپاره اغاړه په یو برید کې يرغمل کړی او ځان سره افغانستان ته وړیو د پاکستان چارواکي ژمنه کوي چې هغه تورستان بل منځ یو سي چې د شنبه ورځې په ځانو جون کې 14 کې لاس لري بلجیم څارنوالانو هغه کس خوشی کړ چې په بروکسل کې 13 ونې د خنړیو بریدونو سره د تړاو په تور نیولاو او د روسي درسنوي ريپورتونه وایي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر د دې میاشتې په سر کې په مسکو کې ل چارواکو سره د سوریې د ولسمشر بشار اسد دراتونکو پړه خبرې تر سره کړې دي د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان او د سیمې حالاتو په اړه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي نوریاس نوري مطبوعاتو ته کتنه لري
نیوزویک مجلې له افغانستان د هیروینو د قاچاق د مخنیوي لپاره د امریکا هڅې په بشپړه توګه ناکامې شوې تر سلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي متحده ایالاتو له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې یوازې د بیا رغونې پر 4.3 میلیارد ډالر لګولې دي دغه پیسې د افغان ځواکونو ښې حکومتدارۍ ته د پراختیا ورکولو او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر چارو لګول شوې دي د خبره تېره اونۍ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلټونکي جان سوپکو د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوې استماعي غونډې ته وکړه نیوز ویک لیکي سوپکو وویل 18.4 میلیارد ډالر په ځانګړې توګه د مخدره موادو د مخنیوي پر هڅو لګول شوې دي جمهور غوښتونکي توماس میسی وویل امریکا کولی شي وښیي چې د دغو پیسو په بدل کې څه لاسته راوړنه لري د مجلې په وینا د هغه دا پوښتنه بې ځوابه پاتې شوه ګارډین ورسپانې د هغه استرالیي فلم په اړه د یو شمیر افغانانو نظرونه اخیستي چې د استرالیا د حکومت لخوا هغه هیواد ته له غیر قانوني لارو د افغانانو د ورتګ د مخنیوي په هدف جوړ شوی او د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان دوه ټلویزیونونو ښکاره کړ د ورسپانې په وینا په دغه فلم چې شپږ میلیون ډالر لګول شوي یو شمیر افغانانو یې صحنې داسې بللې چې د دوی په وینا کتلې ګران وو اتلس کلن رضا چې خیاط دی وایي د فلم صحنې په سختۍ لیدلې او په لیدو یې دی ډېر غمجن شو که څه هم دا یوازې لوبغاړي و خو آیا په رښتیا له افغانانو سره داسې پیښیږي درویشت کلن مصطفی عابدي وایي دا ښه فلم و او ویې ښوده چې قاچاق وړونکو هغو کسانو ته چې غواړي دغه سفر ته مخه کړي درواغ وایي ګارډین لیکي په وروستیو کلونو کې د استرالیا د مهاجرت د سختو قوانینو او مقرراتو په نتیجه کې هغه هیواد ته د افغانانو ورتګ کم شوی او پر ځای یې افغانانو اوس اروپا ته مخه کړې ده د ورځپاڼې په وینا تیر کال یوازې جرمني ته له 1.5 لک زیاتو افغانانو ځانونه رسولي وو طالبان وایي د لاهور په حمله کې مسیحیان په نښه شوي وو کریسچن ټوډې ورځپاڼې تر دې سلیک لاندې د لاهور د تېرې ورځې خونړۍ حملې په اړه لیکلي په دغه حمله کې چې له پاکستاني طالبانو سره تړلې د جماعت الاحرار ډلې مسؤلیت اخیستی لږ تر لږه اویا تنه ووژل شول او له 300 زیات کسان ژوبل شول د ورځپاڼې په وینا حمله د لاهور په یوه ګڼې ګوڼې تفریحي پارک کې هغه مهال وشو چې مسیحیانو خپل مذهبي جشن لمانځه د وژل شوو اکثره ښځې او ماشومان دي کریسچن ټوډې لیکي په پاکستان کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي له 2 میلیونو زیات مسیحیان اوسي چې دا د دې هیواد د نفوسو په سلو کې دوه ده د ورځپاڼې په وینا د پاکستان پر اقلیت مسیحیانو له دې مخکې هم خونړي بریدونه شوي دي په 2013 میلادي کال کې په پېښور کې پر یوې کلیسا په ځان وژونکي حمله کې نږدې 80 تنه وژل شوي وو په لاهور کې د یکشنبې د ورځې له خونړي برید سره په یو وخت د پاکستان پلازمینه اسلام آباد د اعدام شوي ممتاز قادری د پلویانو د سترې مظاهرې شاهد و هغه په 2011 میلادي کال کې د پنجاب پخوانی والي سلمان تاثیر په دې خاطر وژلی و چې اسلام او پیغمبر محمد ته د سپکاوي د قانون له مخې یوې مسیحي ښځې ته د مرګ د سزا په وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړی و خو د ورسپانې په وینا داسې نښې نښانې نشته چې د لاهور چاودنه او د اسلام آباد مظاهره دي له یو بل سره تړاو ولري.
د انتخاباتو لپاره مدني ټولنه یا اکسین وایي چې ناشونی ده د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په خپل وخت ترسره شي. د اکسین مشر جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال مرستندویان په انتخاباتي کمیسیونونو کې له اصلاحاتو وروسته بودیجه ورکوي. په دې اړه زموږ همکار مرزي احمدزی له ښاغلي سپینغر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې د انتخاباتو کمیسیون ته پر وخت د بودیجې ورکول څومره مهم دي. ښاغلی سپینغر وایي
زه ډیر باوري نه یم ځکه چې ګوري اول اصلاحاتو لړۍ شروع شوې ده او دا د اصلاحاتو غوښتنه هم نړیواله ټولنه چې تمویل کوونکي دي او ډیر په تاکید کوي، هم مدني ټولنه په داخل د افغانستان کې او هم خلک غواړي. نو زه فکر کوم دا به حکومت ته ډیره ګرانه وي چې مخکې دینه چې اصلاحات راشي او قناعت خلکو د مدني ټولنې د نړیواله ټولنې حاصل شي، دغه کمیسیون ته مخکې د دینه بودیجه ورکړي، یعنی به د اصلاحاتو بته بودیجه ورکی چې انتخاباتو کې دا یو ناشونی مسله ده. او دا بودیجه زه فکر کوم تبیید دوناران به ورکی، دوناران په هیڅ وجه حاضر نه دي چې د اصلاحاتو نامخ کې دا بودیجه ورکی. نو زه ډیر باوري نه یم.
سپینغر صاحب محترم، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خوانی مشر یوسف نورستانی ویلی دی چې امکان لري د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات وځنډيږي.
د تخنیکی نظر کوم کارونه چې پاتې دي، یعنی مخکې د انتخاباتو نه باید تر راشي کومګه کارونو ته وګورو، دغه حجم ته وګورو، هغه زمان چې تخمینا دغه اجراتي ضرورت لري که دې ته وګورو، د دې پر اساس ویلی شو چې بلې ناممکنه ده چې په دغه وخت کې مونږ انتخابات ولرو. هر مرو به انتخابات ځنډيږي، چې دا څومره ځنډيږي دا نو بیا فرق کوي، دا به وروسته معلومه شي.
یعنی د جوزا په سلور ویشتم انتخابات نه ترسره کیږي؟
نه، دا ناممکنه ده ځکه مونږ تر اوسه پورې د اصلاحاتو لړۍ نه ده شروع کړې. په داخل د کمیسیون کې اصلاحات نه دي راغلي، هغه پروسیجرونه طرزالعملونه نه دي اصلاح شوي، تشکیلات د کمیسیون نوي شوي نه دي. د دې تر څنګ آمادګیانې ډېر نور کارونو ته ضرورت لري چې زه ناممکنه ګڼم چې په دې لږ وخت کې دا کارونه وشي.
سپینغر صاحب محترم، ستاسو له نظره د انتخاباتو په کمیسیون کې څرنګه اصلاحات راسي او څنګه بدلونونه راشي چې انتخابات پر خپل وخت سرته ورسیږي؟
ګوري، په موږ غواړو چې د تیرو انتخاباتو کې کوم اعتبار چې زیانمن شوی د خلکو پر انتخاباتي اداراتو او پروسې باندې بیا ورغول شي. په کار ده چې د یو پروسې په شکل دا اصلاحات راشي، یعنی هم باید کمیسیونونو کې تغییرات راشي، هم نور تشکیلاتو کې ولیدل شي چیرې چې ضرورت ته تغییرات راشي، زیات کړی شي یا کم کړی شي. طرزالعملونه، پروسیجرونه لکه د رای ورکونې، د رای شمیرنې، د آراو د انتقال چې دا جنجالي مسایل دي، دې باندې باید ولیدل شي چې چیرې نقص و هغه باید اصلاح شي. همداسې مونږ په قوانینو کې ځینې تغییرات کراوړي دي، د هغې د تطبیق لپاره ضرورت لرو چې ځینې ډیپارټمنټونه نوي په کمیسیونو کې رامنځته شي. په دې خاطر چې بودیجه کمه شي، ملکي کارمندانو د دولت نه د موقتو کارمندانو نو په هیڅ کار واخیستل شي، چې د دې لپاره پروسیجر جوړول، د دې لپاره ته هم وختيره مسایل دي. نو دا یو لوی پروسه ده، خو مهمه دا ده چې نوې کمیسیون که په لازمو ورتیا سره رامنځته شي، بیا هغه کولای شي چې پاتې لړۍ د اصلاحاتو په سماتوګه مخکې بوزي.
د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې اکسین مشر جانداد سپینغرو چې وایي امکان نه لري چې په یو وخت ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات ترسره شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان صدر اعظم وایي تروریستان د خپلو مرکزونو او پټنځایونو تر محرومېدو او مایوسه کېدو وروسته اوس غواړي په تعلیمي ادارو او تفریحي مرکزونو بریدونه وکړي، ځکه چې دا اسانه اهداف دي. نواز شریف همدارز وایي چې حکومت یې د تروریزم د ځپلو پخه اراده لري. لا پېښور په زمونږ همکار رپورټ لري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې حکومت باید ترهګرو او ترهګرۍ د ریښو تر ویستلو پورې عملیات جاري ساتي او د دې هېواد ځمکه باید ترهګرو پر مخ تنګه کړي. نوموړی همداراز وایي ټول امنیتي ادارو ته مو حکم کړی چې ترهګر د هغوی پالونکي او سهولتکاران منطقي انجام ته ورسوي، او په خبره یې ترهګر د خپلو مرکزونو او پټنځایونو تر محرومېدو وروسته مایوسه شوي او اوس د تعلیمي ادارو، تفریحي مرکزونو او ملکي ځایونو په شان اسانه هدفونه په نښه کوي. ښاغلي شریف دا څرګندونې د دوشنبې په شپه ناوخته د پاکستان ولس ته د یو ټلویزیوني وینا په ترڅ کې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم دا وینا تر هغې وروسته وکړه چې د یکشنبې په ورځ د پنجاب صوبې په مرکز لاهور په یو تفریحي پارک کې ځانمرګي برید شو چې د ماشومانو او ښځو په ګډون پکې 2 اویا کسان مړه او تر 300 زیات ټپیان شول. نواز شریف په خپلې دغه ټلویزیوني وینا کې وویل د لاهور تر برید وروسته له خپل ولس سره کړې ژمنه بیا تازه کوم چې حکومت به ترهګرو مقابله جاري ساتي او هغوی به بیا سر پورته کولو ته پرېنږدي. نوموړي همداراز د ضربیا ضد پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او ویل په دغه عملیاتو کې مهمې کامیابۍ ترلاسه کړې، خوشبنه وکړه چې ترهګرې تر جوړو ویستو پورې به دا عملیات جاري وساتي. ښاغلی شریف د پاکستان په پخوانیو حکومتونو نیوکه هم وکړه چې په 13 کالو کې ترهګرۍ پر ضد هیڅ اقدامات ونه کړه او په دې اړه زیاته کړه.
جون 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد پہلے دن سے ہی ہم نے دہشت گردی کے خاتمے کا پختہ
2013 میلادی کال په جون کې مو د حکومت ترلاسه کولو لومړی ورځ ترهګرۍ د ځپلو په خیر اراده کړې وه. افسوس چې تقریبا 13 کالو کې چا دغه فتنې ته سترګې نه وې برندې کړې، خو موږ په لومړي ځل په پوره سیاسي اراده خپل سفر پیل کړ. د ترهګرو د بې باکه چلند وروسته مو د ضربیا ضد پوځي عملیاتو فیصله وکړه چې زموږ امنیتي ادارو پکې ډېرې کامیابۍ او ډېرې مقصودونه ترلاسه کړي، خو د ترهګرۍ د ناصر د جوړلو تر ویستلو پورې به زموږ مشن جاری وي.
جړ سے اوکھاڑ پہلے تک ہمارا مشن جاری رہے گا.
هغه هم دا شنویل په تیرو دریو کلونو کې د حکومت د پخې را دي د امنیتي ځواکونو د حلو ځلو او د ولس د ملاتړ په نتیجه کې په ترهګریزو پیښو کې کمی راغلی او موږ به ترهګر بیا سر پورته کولو ته پرېنږدو. ښاغلی شریف په انقرې، استنبول، برسلز او پیرس کې ترهګریزو بریدونو ته په اشاره وویل چې ترهګري اوس یوازې د پاکستان نه بلکې نړیوال چیلنج ګرځېدلی دی. ترهګري یو نړیوال چیلنج ګرځېدلی چې یوازې پاکستان نه بلکې ټوله نړۍ ورسره مخ ده، او موږ په استنبول، انقره، برسلز او پیرس کې د دغو انسان دښمنو ترهګریزو بریدونه ولیدل. که څه هم د انسانیت دښمنان د اخلاقو او جغرافیې له حدودو وتلي دي، خو زه دلته څرګندول غواړم چې د پاکستان خاوره د دغو انسان دښمنو پر خلاف تنگه کړې شوې ده. نواز شریف په خپلو خبرو کې زیاته کړه، موږ د ترهګرۍ اړوند په ټولو عواملو پام لرو او په سنجیدګۍ سره دغو نقطو جایزه اخلو چې ډېره پاملرنه ورته پکار ده. ښاغلی شریف همداراز په اسلام آباد کې د ممتاز قدری د پلویانو روان احتجاجي مظاهرو ته په اشاره وویل چې د الله او رسول په نامه له قانونیت، مذهبي تاوتریخوالی او عامو خلکو ته د مشکلاتو رامنځته کول په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي او په دې لړ کې د حکومت زغم کمزوري ونه ګڼل شي. نوموړي په خپلې دغه وینا کې د پاچا خان پوهنتون او د پېښور دارمي پبلیک ښوونځي یادونه هم وکړه او ټینګار یې وکړ چې ناکامي او نامرادي د ترهګرو په مقدر کې لیکلې ده او د هغوی په سازشونو سربېره آرمي پبلیک سکول او پاچا خان پوهنتون یو ځل بیا د علم رڼا ویشي.
د ژوند رنګونه
تاسو مول نوم را ته واخلئ.
السلام علیکم، نوم میروز الدین ده.
وعلیکم السلام.
زه د مای خپل د میدان کاروبار مراد خانه یو کده
دا ایتاس استرګیم زرغون رنگ لري کنه، هغه د چا خبره د خارجیانو غوندې او رنگ مم سور ده. کله څوک نه وای چې ته دې کم ځای
نه څوک نه وای،
کله خارجیانو سره نه مخ شوې چې لیدلې وی چې ولا دا د اروپانه نیو راغله
نه څه ډیر مخ شوې ما خو خلک انزو جنس پیژې
دی چې خبرې وکي نو خامخای
پیژې او کنه پیژې
دا څه کوم خاطر نه لري چې چا ویلی وی چې ولا ته د افغانستان یې کنه
نه داسې کله سکول کې وم او داسې خارجان راغلم دا تفته شوه او ټول یې وکتل وکتل او زه اوچت کړم صنف کې. ما ته ویلې ولکه ته کوم ځای، هغه ترجمان ته ویلې وای ولکه ته کوم ځای، مالا زه دې هم د میدان یم، دې هم دغه د کابل د افغانستان یم، دغه ولکم له بل ځای نه راغلی او ما باندې ټول خپسی
دا نظم تیروتلی نه یم کنه. او خصوصا بیا د نورستان خلک هم دغسې څیرې لري، بیا میدان کې خو مې اول ځل د داسې یو څوک ولید. ښه، نو کاروبار مو څه دی؟
کاروبار مو دغه سکول وایم او دلته د ورور سره کار کوم.
ښه، ورور سره دې کار کوي او شوقي هم ښکاري، د غاړه دې ډېره ښه جوړه کړې ده.
اوس ځواني ده نو شوقي مجردي ده، باید
مجرد هم یې څه فکر کوي؟ مجردۍ کې به ډېره خوشحالي وي او کله چې سړی واده وکړي.
زه چې فکر کوم مجردۍ کې ډېره خوشحالي ده.
هغه څنګه؟
هغه چې آزاد یې خپل هر کار چې درو غوړي کوی شي او کله چې متعله شوې بیا نو مجبور
یو بل چا ژوند هم دربار شو
او کنه دوه نفره شي، بیا درې نفره، څلور نفره، بیا نو ژوند لګ لګ
بیا داسې آزاد نه شي ګرځېدی. ښه، د ژوند د ملګري د انتخاب لپاره د ځان سره څه فکر کړی؟ څنګه یو انسان باید اوسي؟
خو انسان باید هیڅ تعلیم یافته مې چې لګې تا لاس وسره سپک شي
او هغه هر روز چې لري هغه سره باید ورسیږي
ته دی هغه زړه درک او هغه تاسو درک
او دغه سی انسان
ته دی هغه خوشاله ته وګوري هغه تا خوشاله
او د سیونه وای چې د ولادت فامیل کې دانه پری دا بد د هغه د هغه د سی بایدونه وای ماده خلک او زید خپل ورته هر څه ارغم کار د وظیفې د چې زی بس لار شه او زید نه مانی کوم هم خپل عزت ایجاب دی
آفرین ډېر ښه فکر لرې ښه نو خدای دې هماغسې څوک د تا په نصیب کې چې تا زړه یې غواړي
خیر
ډېره مننه
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ دوستانو ونیمې بجې شوې دي دوهمه سهارنۍ خبري مجله